شکو احمد صاحب او ریکازه صاحب او شکریا بارک زبه به موږ سره د خبرونه په دوهمه برخه کې اوس د خبرونو وخت دی دوستانو لمون سره پاتې شئ له خبرونو وروسته هم دغه بحث دوام ورکو
د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې خو د کونړ په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. په خوست ولایت کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ایساف ځواکونه وایي چې دوه بهرني سرتیري نن په افغانستان کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل د نورستان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې له مخالفانو سره جګړه پای ته رسیدلې. د نورستان د امنیت قومندان شمس الرحمن زاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه د سه شنبه په ماښام پیل شوې وه چې پرون ماښام پای ته ورسېده. زاهد وویل په دې جګړه کې دوه مخالفین او یو محلي پولیس وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په دې 23 ساعته جګړه کې شپږ پولیس وژلي او شل محلي پولیس یې د خپلې ډلې سره یوځای کړي، خو امنیت قومندان دغه ادعا ناسمه بولي. نړیوال ځواکونه وایي د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې ګډ عملیات پیل کړي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي چې دغه عملیات له بېګا رئیسې پیل شوي او اوس هم دوام لري. دغو ځواکونو په دغو عملیاتو کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ګنجګل د کونړ سرحدي سیمه ده چې د مخالفینو فعالیتونه پکې زیات دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې 15 د ملي اردو سرتیري وژل شوې دي. د خوست د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل سمونوال زیارتګل آژانس ازادي رادیو ته ویل چې دغه سړک د غاړې چاودنه تیره شپه ناوخته په دې سیمه کې وشوه چې د ملي اردو یو رینجر موټر هم پکې له منځه تللی. آژانس زیاته کړه امنیتي ځواکونو په سیمه کې د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژلي دي. ایساف یا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي چې دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. ایساف د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا سرتیري نن د ماین په چاودنه کې وژل شوي، خو د پیښې د دقیق ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. په اعلامیه کې د دې عسکرو د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د خوست د پوهنې چارواکي وایي تیره ورځ د 12مو ټولګیو سلګونه فارغانو حربي پوهنتون ته د داخلېدو په موخه د کانکور ازموینه ورکړه. د خوست د پوهنې رئیس انجینر بختنور بختیار ازادي رادیو ته ویل چې د دغو زده کوونکو شمیر تقریبا 1500 تنو ته رسیده چې نوي تنه به یې د دغه پوهنتون حقوق او انجینرۍ او طب پوهنځي ته لاره پیدا کړي. په دغو زده کوونکو کې د 12مو ټولګیو برحال زده کوونکو هم ګډون کړی و. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و څلوېښت افغانۍ دېرش پوله، یوه اروپایي یورو شپږ شپېته افغانۍ نوي پوله، یو سترلنګ پاوند پنځه اویا افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومنه اته دېرش افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه څلوېښت افغانۍ. دا تر دې مهاله کورني خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر دمیتر مدویدف نن د روسیې د هوایي چلند د خوندیتوب پر بیکاره سابقې انتقاد وکړ او د الوتکې د هغې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه چې پکې د هاکی د یو مهم ټیم د غړیو په ګډون درې څلوېښت تنه ووژل شول. مدویدف نن هغه ځای ته ورغی چې پکې مسافر وړونکی یاک دوه څلوېښت الوتکه د یاروسلاول ښار ته نږدې پرون وغورځېده. دا ښار د ماسکو د شمال ختیځ په 300 کیلومترۍ کې پروت دی. مدویدف وویل دا د ګرد روسیې لپاره یو ناورین دی. دا د ټول هیواد لپاره یو ټکان دی. داسې پیښې تل د خفګان وړ دي، خو په دې پیښه کې نورې خبرې هم شته. د دې الوتکې په منځ کې یو ټیم و چې نه یوازې په یارال سلاول کې بلکې په ټول هیواد کې خلکو خوشاوه. ډېره تکړه ډله وه. زموږ په هیواد کې تر ټولو بریالۍ ډله وه. دا ستره ضایعه ده، نه د ټولو کورنیو لپاره بلکې د ټول هیواد لپاره او د ټولو لیدونکو لپاره. دی الوتکې د روسیې د یخ هاکی د لوبډلې لوکوموتیف یاروسلاف غړي لیږدول. دغه ټیم درې ځلې په روسیې کې د یخ هاکی لوبو اتل شوی دی. د دې ټیم لوبغاړي او مربي د څو هیوادو دي. په دوی کې د روسیې، بلاروس، چک جمهوریت، سویډن، سلواکیا او کاناډا لوبغاړي شامل دي. د ټولو درې څلوېښت کسانو مړي چې د الوتکې په پیښه کې ووژل شول موندل شوي دي، او دوه تنه چې ژوندي پاتې شوي دي د هغوی روغتیایي وضعیت هم ښه نه دی. د الوتکې د ثبت وسایل تر اوسه نه دي موندل شوي. په یاروسلاول کې چارواکو درې ورځې ماتم اعلان کړ چې د جمعې له ورځې به پیل شي. د یخ هاکی ټیم د بلاروس مرکز مینکس ته روان و چې هلته د روان فصل پرانیستونکې لوبه وکړي. د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي هغه اوازې دروغ وبللې چې دی د لیبیا په جنوب کې ګاونډي هیواد نیجر ته تښتېدلی دی. قذافي په ټلیفون کې د سوریې الرای تلویزیون ته وویل چې هغه رپورټونه چې پکې ویل شوي دي چې قذافي لیبیا پرې ایښې ده او نیجر ته تللی دی د روحي جګړې یوه برخه دروغ دي. قذافي بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا ناټو او هغو موژکانو ته به چې پر لیبیا ور مات شوي دي ماتې ورکړي. د لیبیا ټول اولسته، لیبیا ستاسو خاوره ده، لنیکونو او غورو نیکونو. هغه کسان چې اوس غواړي دا خاوره له تاسو ونیسي، هغوی تیری کوونکي دي، هغوی اجیران دي، هغوی کوڅه ډب سپي دي، هغوی ایمان نه لري، هغوی هغه بهرنیان دي چې له یوې مودې راهیسې په لیبیا کې اوسي او غواړي چې ستاسو د نیکونو خاوره له تاسو خپله کړي، لیکن دا ممکنه نه ده. په عین وخت کې نیجر ویلي دي چې پر دې فکر کوي چې که چېرته قذافي د پناه اخیستلو لپاره ورشي څه ډول چلند ورسره وکړي. د نیجر د بهرنیو چارو وزیر بی بی سي نړیوالې څانګې ته وویل چې نیجر به وروسته دا پریکړه وکړي چې قذافي مني یا هغه د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري. د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې اطلاعات نه لري چې پر دې دلالت وکړي چې قذافي لیبیا پرې ایښې ده. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک نن بیا محکمې ته ولاړ. پر د تور دی چې په جنوري او فبروري میاشتو کې پر مظاهره کوونکو د ډزو امر ورکړی دی. همدارس په اداري فساد تورن شوی دی. په خپله مبارک دا تورونه رد کړي دي. د مصر د واکمنې پوځي شورا مشر فیلډ مارشال محمد تنتاوي چې د مبارک په حکومت کې د دفاع وزیر و محکمې ته د شهادت ورکولو لپاره ورغوښتل شوی دی. د مصر د پوځي شورا لوی درسیس او د مبارک په حکومت کې مرستیال ولسمشر او د استخباراتو د ادارې مشر عمر سلیمان هم محکمې ته د شهادت ورکولو لپاره احضار شوي دي. د حسنی مبارک محکمه د اگست په درېمه پیل شوه او تر اوسه څلور ځلې محکمې ته په هلیکوپټر کې په داسې حال کې بیول شوی دی چې د ناروغۍ په لاسي چوکۍ کې ناست و. د جرمني پولیس وایي چې دوی په برلین کې دوه تنه مشکوک کسان په دې تور نیولي دي چې هغه کیمیاوي مواد ترلاسه کول چې شاید د بم جوړولو لپاره په کار شي. دغه دوه تنه یو څلرویشت کلن جرمنی دی چې له اصله لبنانی دی، بل یې د غزې دی چې اتهویشت کاله عمر لري. جرمني پولیسو وویل چې نن سهار یې د دغو کسانو اپارتمان په مرکز برلین کې وپلټه او دغه اسلامي کلتوري مرکز تلاشي هم وکړه چې پکې دغو کسانو وخت تیر کړی دی. او روسي خبردار چې د قزاقستان د اتیرا ولایت د محکمې د رسنیو مشر نن وویل چې د هغو دوه ویشت کسانو له تحقیقاتو چې د تروسي پیښو په تړاو نیول شوي دي څرګنده شوه چې له دوی سره له افغانستان او پاکستان مرسته کېده. د محکمې د رسنیو مسؤول زیاته کړه چې د دغو تورنو کسانو یو وطن د انټرنیټ له لارې له افغانستان او پاکستان سره اړیکې لرل. د اتیرا په ولایت کې د میله میاشتې راهیسې څو تروسي بریدونه وشول او امنیتي ځواکونو هلته عملیات هم ترسره کړل. د قزاقستان لومړنی ځان وژونکی برید هم په دغه ولایت کې وشو. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې پروګرام دوهمې برخې ته راړو.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
درانو دوستانو د خبرونه دهمې برخې ته خراغلاست. که خبرونه نه تعقیب کړی د بحث موضوع ده چې په افغانستان کې د بیا رغونې او جوړونې د کارونو په مخ کې ستونزې او موانع په دې ارتباط خبرې کیږي. د کابل په سټډیو کې دا مهال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل صاحب رئیس ښاغلی شمس الله احمدزی او د افغانستان د نابینایانو د ټولنې رئیس ښاغلی نعمت الله ریکازی زموږ مېلمانه دي.
بله تشکر میکنیم و زیادتر در قسمت دوم کوشش میکنیم روی راه‌های حل صحبت بکنیم. راه‌های حل چی است؟ از او خاطر آقای ریکازی شمال در مورد راه‌های حل که زیادتر بشه در افغانستان خدمت شد به مردم، مخصوصا به کسایی که معیوبین هستن، اونا هم در این پروسس وصل عمران مملکت داخل شون، چی باید شوزه؟
اصلا در افغانستان دولت افغانستان یک اگر ما بگیم پسگوشی میکنه دیگه واقعیت است. بخاطر ازی در افغانستان همی صدایه میبره که بخاطر تعلیم، بخاطر تعلیم اولاده افغانستان کار شد. خود آقای کرزی هم همیچ صحبتای خود دی تلویزیونی صحبتا یا رادیویی صحبتا دی بخاطر اولاد وطن میخواه که تعلیم و تربیه را علمش را پیش بره. مگر شما در افغانستان ببینین که نابینای خردسن که زیر از 18 سال عمر دارن در مختلف ولایت افغانستان از تعلیم، این تعلیم سوادی که یک روشنی از هر نگاست از این محروم ماندن، فعلا هم در تاریکی زندگی میکنن و هیچ کسی هیچ وقت آقای کرزی یک آواز نکشید که به خاطر نابینایی افغانستان که وا چشم خود از دست دادن او نمیتوانن که دید کنن یا با مکاتب برن، به خاطر از یک بودجه خاص تشخیص داده شوه که به خاطر نابینایی افغانستان امی پروگرامای تعلیمی پیش برده شوه. این یک مشکلات اگر ما بگیم که دولت افغانستان فکر کرده امی نابینا را بیخی پشت سر مانده، هیچی تا فکر میگن که نابینا هیچ طبیعت افغانستان یا طب افغانستان نیست. یک موضوع بسار نهاده کم است که به خاطر تعلیم نابینا در افغانستان کار میکنه.
بله.
اگر ما بگیم که بسیار با
یعنی کار اندازه کمتر.
تشکر. بله بازمان به شما نوبت میتیم و محترمه شکریه بارگزای هم خوش آمدید میگیم. محترمه شکریه بارگزای بعد از سالا بویند خوش آمدید به برنامه مازه.
تشکر. من هم سلام های خدا خدمت شما و شنونده عزیز تقدیم میدارم. معذرت ما بپذیرین که در چند برنامه که شما خواستین من نبودم. اما پیشنهاد من به این برنامه ای بوده کاشی برنامه در راستای موضوعات حادی که در ماه سپتامبر است می بود و یا هم اما باز هم موضوع حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی، ایادی حقوق با انکشاف و بازسازی یکی از موارد بزرگ و اساسی است که باید به طور جدی و اساسی به این پرداخت، نه به طور پروژه‌ای و نه هم به طور انجیویی به اصطلاح که روز فن باشه. ای مسائل است، روز پول نبود، بازی باورها و این موارد از بین بره.
بله محترم شکریه بارگزای. خب به هر حال به موضوعات هات ما هم میتونیم تماس برقرار کنیم. خب عزیز یاد دیگه تماس چی باشه؟ 13 سپتامبر یک 10 سال تیر شد، هنوزم در اموان اینجای ریسپان بازی میکنیم، یعنی در یک جای خیز میزنیم و ساتری میکنیم. سیب در این ریسپان بازی خود هستیم و هیچ یک قدم هم پیش رفته نمیتونیم از این ریسپان بازی مچم اگر تیر شدیم. آله ببخشین یک شنونده عزیز ما به نام محمد الله سروری از فرا در فیسبوک یک پیام نوشته کرده، یک سوال نوشته کرده از وضعیت نابینایان در اولا صحبت میکنم و مقصد میگوین که در ولایت فرا وضعیت طوری است هیچ شفاخانه یا کلینیک برای تداوی مریضان چشم وجود ندارد، دکتر چشم هیچ وجود ندارد. دکتر خلاصه مطلب میگه خلاصه مطلب اینجا پیش از اینکه آدم نابینا شوه باید یک چاره شوه. ایران بازم محترم شکریه بارگزای بر شما مربوط میشه که وکیل سایبار انتخاب کنیم. کلگی در بین خود جنجال میکنین، دعوا میکنین تو وکیل هستی من نیستیم و این کارا منصف کلش، یعنی سایب ارتباط گرفت یعنی به موضوع ما بفهمیسید.
بله بدون شک با کمال تاسف قسمی که باید خانه ملت افغانستان در خدمت مردم افغانستان می بود، مخصوصا در دور 16 که توقعات و امیدها بیشتر بود و فرصت ها برای کار بیشتر، مسائل جدی وطنی مطرح می شد، ما باید جدی می گرفتیم. متاسفانه نشد. شاید یکی از دلایل عمدهش هم تنها موضوع کرسی و چوکی نباشه، موارد زیاده هست، دستای زیاده پشت پرده و روی پرده کار میکنه. برای براندازی نظام. شما پیشتر اشاره کردین با مو میدانی که ما 10 سال پیش به اصطلاح ریسمان بازی میکردیم، انوز هم همونجا هستیم، اما شاید میدان کمک تغییر کرده، شاید کمک سبز شده، شاید ریسمان ما دیگه او ریسمان نخی نباشه، از ریسمانای پلاستیکی باشه که دوامش بیشتر باشه. یعنی من نمیگم در 10 سال گذشته هیچ کار نشده، کارا شده، اما قدر که باید مردم ازش استقبال کنن به او اندازه نیست. اجازه بدین چند مورد ما برتان میخوایم آقای نظر به شکل مؤسسیش بگویم. شما کدام دولت را در جهان دیدین که به همکاری مردمش ساخته شوه؟ امروز دکتر مردم گله میکنه که در ولایت فرا و یا در اکثر ولایت افغانستان دکتر نیست. ما خودم به عنوان نماینده مردم بارها مسئولین دادیم که از ولایت مختلف افغانستان آمده، چون وزارت صحت عامه مقرری جدید را پاس کردند که دکترها اول باید برن 2 سال در بیرون از شهرهای بزرگ، باید اینا در ولایت مختلف افغانستان به کار خود آغاز کنن. البته باز اینا وقت به وقت تیمهای متخصص هم امرشان ارسال میکنه و برای مانیتور و دیدنش، اما هیچ دکتر ما، نه دکتر جوانی که امروز فارغ شده و نه هم دکترای با تجربه و متخصص ما حاضر میشن که به ولایت برن. حالا ایره شما مشکل دولت حساب میکنین یا مشکل مردم حساب میکنین؟ یک جوانی که از قریه خود آمده در شهر زندگی کرده، دکتر شده، معلم شده، انجینیر شده، ژورنالیست شده، هر چیزی که شده دوباره علاقمند به مو جای رفتن نیست، به دلیل فقر، به دلیل عقب مانی، بعضا از لحاظ مالی شما میفهمین که شهرهای بزرگ مردمای فقیر بیشتر میبینین تا نسبت به قریجات و قصبات. در اونجا مردم زمین دارن، مواشی دارن، میتونن حداقل هم غذای بخور نمیر خود داشته باشن، موضوع کرای خانه و ایگپان نیستشان. اما با وجود این همی مشکلات مردم دوست داره در شهرهای بزرگ تراکم کنن، اما دوست ندارن دوباره به زادگاه خود برن و مصدر خدمت شوند. در گذشته پالیسی ها به شکل ازی بود که تحمیل می شد که باید می رفت، اما امروز با کمال تاسف در کنار ازی که امو مسئولیت پذیری دوباره شکلش نمانده، امو آدرس های تحمیلی هم دیگه نمیشه سلیقوی برخورد میشه. و ای که به کشور باید، برای کشور بعد از جنگ باید به تمام اموراتش رسیدگی شود، از بخش یادی حقوق اطبایش گرفته تا رسیدگی به معلولین، معیوبین، زنان، ایتام از این وطن، به همه باید صورت بگیره. اما متاسفانه کارهای ما زیاد هست. شما میفهمین اگر شما سودای زیاد داشت پس خانه داشته باشین و آشپز خوب بر پخت و پزش نداشته باشین، ام او سودا حیف میشه، ام از استفاده دیگه کس برون میشه و با کمال تاسف گرسنه گرسنه هم میمانین. ما امروز در موازیت
پلومړی برخه کې بابا کرخیل صاحب هم زموږ ملما واغه دا مسله ویل چې په افغانستان کې دا د مشکلات او ستونزو عمده ان دې کټګوري کې ویل امنیت، د بی امنیتی یو مشکل دی، د حکومت کې ظرفیت بل مشکل دی، او مدیریت دا ډیره مهمه مسله ده چې په دې پروژو او د بیا رغونې د کارونو باید یو صحیح مدیریت شوی وای ترڅو دا کارونه سم او منظم مخته تللی وای. دا ستونزې زیاتې دي په دې مدیریت کې، خو بیا دا د پارلمان مسله هم راځي. په پارلمان کې چې داسې ګډوډي، د خلکو اعتماد په حکومت باندې کمیږي، کشمکشونه ډیر زیاتې، لایحې نه پاس کیږي. نو تاسو مخکې اشاره وکړه ویل دا رسۍ کله دا رسۍ د سیمې چې نه پوهېږم پاکستانۍ رسۍ قوي ده که ایرانۍ رسۍ قوي، دا پوښتنې هم د خلکو سره مطرحي. نو په داسې حالاتو کې به دا د خلکو توقع څنګه حساب ده؟ ځکه د یوې خوانه د خلکو یو ناامیدي ډېره شوې ده چې د بیا رغونې کارونه نه کېږي، دی خوا ده چې حکومت ته ګوري، په حکومت کې دغسې مشکلات دي، د درېګونو قوو تر منځ کشمکشونه تر اخري سرحده پورې رسېدلي دي. نو په داسې حالاتو کې یعنی تاسې څه فکر کوئ چې د خلک به څه توقع ولري د حکومت یا د دولت نه؟
الکوزه صاحب یو متل دی وای څه چې کری هغه به روي. دغه پارلمان او مغه پارلمان دی چې د افغانستان خلک یې کرولی دی. دا هر یو وکیل چراغلی یا لګ یا ډیر رای د افغانستان د خلکو نه اخیسته. ای کاش هغه وخت خلک صندوقونو تتلل په دې باندې به فکر نه کوي چې دا مې د اکا زوی دی، دا مې د خاله لور دی، د پلانکی عکس کولی دی، دومره پیسې راته راکړي دي، یا هغه خلک چې د انتخاباتو د کمیسیون موظفینو دوی په دې باندې به ډیر تاکید نه کوي چې چا راته ډیرې پیسې راکړلې، هغومره ډیر رای ورته ولیکمه. بیرته خود هم دا خلق دا موضوع ارتباط نیسی. دغه پارلمان چې جوړ دی دا خو به کرزی نه جوړ کړی، دا خو به ایران و پاکستان و امریکا و نور ځایونه به نه جوړ کړی، دا د افغانستان د خلکو رای جوړ کړی دی. او دا زمونږ غوښتنه په وار وارو خلکو نم دا وه چې تاسو ته تا په هر 15 کال کې دوه وخت چانس ورکول کیږي چې خه انتخاب وکړي، یو د ریاست جمهوریت بلم پارلماني. نو دا هغه نظام دی چې خپل خلک صحیح وکیل ټاکلی، هم خپل خلک ټاکلی، او که بد وکیل ټاکلی نن سبا یې خپل هماغه خلک ټاکلی، او بیرته که دغه نظام ته نن سبا ګواښ ورپیښیږي بیا هم تاسو وګورئ چې هر یو چا سره یو زر دوه زره چکچکیانې ورسره ولاړې چې هغه هم د دې خلکو یو برخه ده، یا به یې په پیسو کې راکړي، یا به یې په قوم په نامه باندې راټول کړي، یا د مذهب په نامه باندې به یې راټول کړي، یا د ژبې په نامه باندې به راټول کړي. که زه ځان په دې شیانو باندې خرڅ کړم، نو آیا زه به حق د انتقاد لرم که نه؟ مګر متاسف په دې باندې یم چې دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو موضوع راځي. 3 میلیون افغان به تللي رای ورکړي، مګر 15 نور میلیون افغان اصلا صندوقونو ته نه لاړل. دلته خبره د ماغه 15 میلیونه دی چې انتخاب یې هم نه درلوده، انتخاب یې هم ونه کړ، نن هغوی ستونزو سره مخامخ دي. زه فکر کوم چې د دې تر څنګ چې تاسو د مدیریت ته اشاره وکړله، څنګه زه توقع وکړم چې مدیریت مخ په ښه کېدو شي، چې زه وینم د سر په سترګو وینم چې ضوابط حتی 4 کاله مخکې له نن نه ډېر ښه و. متاسفانه نن سبا ټول وزارتخانی چې تاسو ورته وګورئ سمتی شوي دي، فراکسیون بندي پکې شته دی، سیاسي شوي دي، یعنې د هماغه تنظیم غړي کوای شي، د هماغه ولایت کاسې کوای شي چې ورته کار وکړي او چې هغې نه باندې نه شي کولی. نو کله ناکله چې دا خلک خپله لیډرشپ ته وګوري، یا هغه خلک چې د قوو په راس کې دی، یا هغه خلک چې مثلا وزیران دي، وکیلان دي، قومندانان دي، د هغه وضعیت ته وګوري، نو خامخا د خلکو په منځ کې مایوسي اضافه کیږي چې دوی د لاس نه بیرته ملک ټوټې ټوټې او ویجاړ ویجاړ شو. بیرته دا خلک مونږ خپل یو چې آسیب پذیر او صدمه اخلو، مګر دې ته باید د پای ټکی کیښودل سي. نور دغه معذرتونه، نور دغه پلمې او دغه ګیلې چې مدیریت نشته، دا شی نشته، هغه شی نشته، نور باید ختم شي. خلق باید غوښتنه وکړي او خپل حق لپاره باید ودرېږي، په هر قیمت، په هر بیه او په هر رقم باندې، چې که خلق بیا هم ځان چپ ونیسي او په هر ظلم تیری باندې غاړه ورته کیږي، وضعیت به له نن نه هم بدتر شي.
بله، تشکر. خب پیشتر شما وقتی که آقای سروری از فرا گفتن که دکتر نیست، شما گفتین بسیاری ها نمیرند اونجا. سبب اصلی از این مسئله امنیت نخواد باشه؟ مثلا حتی NGO ها که فعالیت های عمرانی میکنن، خدمات اجرا میکنن، در اونجا تحت تهدید قرار میگیره و حتی کارگرهای خارجی را میبرن و پیسه میخواین ترگپا. از نقطه نظر امنیت بر از نا مشکلات هست؟ دیگه یک کار صحیح اگر شبه که هم به طرف مخالفین گفته شبه که او برادر اگر شما جنگ هم میکنین، کت مردم خود دشمنی ندارین، کت انسانیت خود دشمنی ندارین، دولت هم در این را یک کارهایی بکنن که حفظ جان و مال امی کسایی که داوطلبانه در اونجا میره یا خب باید در نظر گرفته شبه. در این ساحه نظر تانجی است محترم، شکریه بارگزایی.
آقای نظر، شما میفهمین که در کابل هم امنیت تامین نیست؟ اگر ما بگیم که کابل امن ترین منطقه است، نیست. مثلا در مناطق مرکزی افغانستان شما میبینید که امنیت 100% تامین است. چرا اینجا اونجا نمیره؟ چرا پروژه های بازسازی اونجا را پیدا نمیکنه؟ چرا برای سرمایه گذاری در او ولایات توجه صورت نمیگیره؟ در اینجا فراموش نکنین که بسیار دست‌ها از آدرس‌های مختلف بازی میکنن. شما گفتین در اونجا خارجی اختطاف میشه. در شهر کابل روزانه موضوع اختطافات است. هر کسی که پول داره باید بچهش، دخترش، خودش به اسلام و گفته مردم کمر اختطاف شدن یا ربوده شدن باید بسته کنه، که حتما با هم توی یک قضیه مواجه میشه، روبرو میشه. تامین امنیت یک بحث بسیار وسیع است. مخالفین چی میخواه، مردم چی میخواه. من باور دارم که در هر جای افغانستان و یا هر کشور دیگه، قوتی که امرای مردم می باشه، نه امرای دولتش می باشه، نه امرای مخالف دولتش می باشه. ما از او کسی چی گله کنم که خود نگاه کده نمیتونه و ما بگویم بیا تو مرا نگاه کن؟ ما از او کسی چی گله کنم که میای به دست خود مکتب و سرک خود از بین میبره و او را بگویم که تو لطفاً این کار نکن؟ اما ما از خود گله میکنم اگر ما در قریه خود یک بیگانه را جای نتم که بیای کار تخریبی را نکنه، پس ای به این ماناست که ما خود مانی از او ناشدم. در رابطه با این که تامین امنیت چطور میشه، دولت مسئول درجه اول بر تامین امنیت است، اما با تأثیر اجازه بتین که امروز پروسه سال، پروسه آوردن امنیت دوباره شکل گرفته که افغانستان به قهقرهای جنگ میکشانه. ببینین در هر ولایت شما میبینین که وقتی اینا میخوان امی پروسه سال آغاز کنن یا کسایی که میپیوندن به سال به نام جنگجو هستن یا طالب است یا شورشی است یا مسلح مخالف است، کال 1001 نام برش میتن، به دست از او امو تفنگ نگاه میکنن، او رو به عنوان پلیس محل تربیه میکنن. چرا در اونجا تفنگ از دست او آدم نمیره، بیل، کلنگ و قلم به دستش نمیده. امی تداوم استراتژی جنگ در افغانستان انوز هم جریان داره، فقط شکل خود تبدیل کرده. انوز هم متاسفانه بدبختانه داشتن تفنگ به عنوان بهترین و ساده ترین رای درآمد معیشت است، یعنی آسان ترین رای که شما پیدا میکنین برای زندگی کردنتان تفنگ گرفتن است. کاش که تفنگ برای حفاظت از نوامیس ملی یک کشور گرفته شود، که امیدوار هستم پارلمان از جنجالای خود خلاص شود. به خیر و خوبی هم قانون مکلفیت عسکری که از طرف کمیسیون ما ساخته شد برشان داده شد، امور تصویب کنند که همه خدمت زیر بیرق آغاز کنه و وقی بهانه ها نباشه. اما بدبختانه آجندای کلان هم که شما ببینین برای به اصطلاح ترویج تفنگ دادن است، برای گرفتن تفنگ از دست نیست. و هر قدر که تفنگ دار زیاد میشه به می ماناست که جنگ زیاد میشه و زندگی مردم در خطر.
یا چور تلفن را دیر منتظر پاتش ویدیو. شکر جان و محترم احمد زیب روستا بیت هستا را شو بیتا میرمانی شب ازادی رادیو دا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامون و احترامات تاسو ته محترم و ملمنو ته وړاندې کوم. جناب ال کوزه صاحب یو مختصر سوال لرم.
مهرباني دلارم صاحب،
تاسو خو ډېر ښه پروګرام پر مخ بیایاست، خو د همسایګانو د خوا څخه اچان لپاره برکې شوي دي. غټ غټ خلک پسیتونه د کبیره استوي، زموږ په بازارو کې خرڅوي، وایي مکتبونه یې وران کوي، کلینکونه یې ور وران کوي، واکسینونه یې ور بند کوي، مشران یې ور مړه کوي. نه پرېږدي آبادي چې د آبادي کارونه وکړي. ادبیات په خوله کښې نه لري الفوزی صاحب، د ځانه پټوالې ورکوي، د عالم الفاظ په خوله کښې نه لري. وایي ازادي راډیو ته غوږ مه نیسئ، دا مو خطابه سي، خپله نه راځي، د پردي مور بچان را استوي. ستاسو څخه ډېره مننه.
تشکر دلارام صاحب ستاسې د توضیحاتونه. یو بل ټلیفون لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاجه علامه د شهر دروازه ګنه پلان کې.
مهرباني وروره،
زما طرف ته سلامونه مې کلي قبول کړئ.
وعلیکم السلام. تاسې هم زموږ سلامونه ومنئ.
دا تاسو بس کې نن د ښه صحیح رویده لکه خلک چې ویل دا بیا منامنیتو کې د دنو بیا رغونو مخنیوی کېږي. دا کشاک نشته د پاکستان په لاسلاینه ډېره کا انجینران وایي د مسافلونه الوزوي دنې مخنیوی د بیا رغونې کا. کوم ولایتونه چې د دولت په لاس کښې دي په هغو کښې هم هېڅ پرمختګ نه دی شوی. دره ډالۍ راغلې، دره پیسې راغلې، ټول ډالر پیسې پنسل دي. ښارونه د لانده د پاریس په شان ته جوړېدل، خو چې دغه نه شوی. د کابل ولایت کښې مزار شریف، مثال کندهار او غزنی، ټول د سیلان جوړ پاتې دي. دا پیسې چېرته دي، چېرته لاړلې؟
ورور جانه، دا خو د ملت د دولت مسؤلیت باندې بروسته وغږېږو. ولس څه مسؤلیت لري؟ مخکې خبرې وشولې چې باید ولس دفاع وکړي د دې پروژو نه، له عامل منفعه پروژو نه، لکه ښوونځی شو، کلینیک شو، سړک شو، پل شو. د دې ستاسې په نظر څه باید وکړي او خلک باید څه وکړي په دې ارتباط؟
مخنیوی د خلک نه شي کړلی. هم دا څوکراځي د شپې مثال د ورځې د داسې وخت کښې پوله الوزوي او مثال غټ سړی وژني، تښتوي. دوکې دولت باید هغه وکړ، پاکستان هغه وکړ. د پاکستان خلک نه غواړي چې افغانستان کښې پروژې پاب شي، افغانستان کښې د رختو فابریکې جوړ شي. ول د افغانستان داس شي چې د پاکستان او د ایران نه دي، ځکه هغه نه غواړي چې افغانستان په مخ لاړ شي، افغانستان کښې سرمایدار خلک پیدا شي. دا ټول پاکستان او ایران دی لاسلانه چې په افغانستان کښې کا
کور دې ودان ستاسې د نظر نه. مهرباني صاحب، بیا بل ټلیفون لرو. مهرباني.
سلامونه، زه اټک یم. لومړی خو د کوم مخالفین چې دي که نه، دا د دولت مخالفین نه دي، نه د بهرانیانو مخالفین دي، دا د افغانستان د ولس دښمنان دي، مخالفین دي. دلیل یې دا دی، اوس په پاکستان کښې سړک پخېږي، ښوونځی جوړېږي، هېڅوک ورته څه نه وایي. خو زما ملا او زما طالب ته وایي چې وشه ښوونځی وسوله. لومړی خو دا خبره. درېیمه خبره مو دا شوه که نه، ټول هغه یو امریکای سره ټول خبره دي حقیقت ده کني اوس دا سرک باندې خو ولا کوم امریکای دي د خوانځو کټرونی په پختکا پختہ په څومره خیفه کلینیک سوې ده په دې خو د افغانستان مشمان درملنه کیږي د خوې درملنه کیږي نه د امریکای نه دی دا او کوی د امریکای نه کوسي جوړیږي خو مجبور دي د مخته خونه کې څار لره نه فابریکا لره نه مکمله سره شته لشي دي هم د دنه بنیا نه دي د کوم څه چې ځنه ځنه زموږ څنګه ده کنه تاسو له څنګه تخفل پاله کنه او غوږ د نه دی دا ومنځ کې دی ډیر په حال کې دي او تخفل پاله کنه څو تر کابل او دنه دی لیو هارو کې مو ته تر کېږي یو خپل هم یو موجود دی نو تاسو غواړئ چې تاسو بیا د نور لري پروتو له څنګه ته تخفل پاله او غوږ خلکم هم غواړي چې قوت او دا تخفل کې نه خو واسه ته په دې کې د غیرت چې مخفل موږ ته سره ودنه
وای شو اټکس او کور دی ودان نه خپل کور خپل مورانه وای مطلب دا یو ټلیفون بولم لرو مېرمانی سي
السلام علیکم
وعلیکم السلام